Tırşne Osmanlandi.
اوستری مشی ترشنا اسمان لاندی دا دیونی پا پروگرام کی موز اجمل انت هر کلکم نن پا ترشنا اسمان لاندی پروگرام کی دی افغانستان پا طبیعی زیر مغگی گو دا چی دی افغانستان طبیعی زیر می چمره دی سروی گانی چمره شوی دی چمره دی سروی پا برخه کی کار پاتی دی چنگ راس پرل کی دیشی د استخراج او همدارنګا دی راسپړنی او وستلو وسنی چاري څنګه روان دي قراردادونه چې وسکیږي د طالبانو په حکومت کې د قراردادونو بڼه لا حق قراردادونو سره چې د جمهوریت پر مهال کېدل څنګه څه توپیر لري او همدارنګا دا چې په راتلونکي کې د افغانستان له دغه ملي پانګینه څنګه په ښه او بهتره توګه استفاده کېدل شي د ازادي رادیو ترشنا اسمان لاندې د پروګرام په د نننۍ ونۍ کې مو د افغانستان د قانونو او همدارنګه د معدنونو سره تړاو لرونکي دوه دانې پوهان او شنونکي رابللي دي. عبدالقدیر مطفی د افغانستان د اقتصادي چارو شنونکي دی، همدارنګه نوموړي د قانونو او صنایعو په وزارت کې د جمهوریت پر مهال باندې کار کړی دی، او همدارنګه ډاکټر صاحب محمد نعیم وردګ چې د خپل تخصص د قانونو په برخه کې اخستی دی. د دواړو قدرمنو میلمنو ته خراغلاست وایم په دې هیله چې دواړه به روغ جوړي. د خپرونې په جریان کې موږ د هغه اوریدونکو تماسونه او ټلیفونونه هم څو دانې رااخلو چې په مشخصه توګه د قانونو او معدنونو د دې د قراردادونو د څرنګوالي په اړه موږ سره خبرې کول غواړي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان پخواني ولسمشر محمد اشرف غني په خپلې واکمنۍ کې د قانونو او صنایعو په برخه کې او همدارنګ د اوبو د مدیریت په برخه کې یو لړ اقدامات وکړل چې ځینې نیمګړي پاتې شول د طالبانو د حکومت په بیا راتګ سره. ښاغلی غنی د پاډکاسټونو یو لړۍ پر خپلو ټولنیزو پاڼو په ځانګړې توګه پر ایکس یا پخواني ټویټر پیل کړی ده، او په وروستۍ هغه کې نوموړی په افغانستان کې د قانونو د استخراج په افغانستان کې د شتو طبیعي منابعو دا چې څه ډول قراردادونه وشي په منځ کې خنډونه څه دي او څنګه کولی شي د افغانستان واقعاً په ملي پانګه بدل شي په دې اړه څرګندونه کړې دي. د نوموړي د خبرو یوه برخه ورو
پلانونه دا دی چې لومړی قدم کې باید حدود تعیین کړي چې د قرارداد د غوښتنې اعلان څه کوي هغه معلومات څه د اعتماد وړ دي او ټول ورته په عین نظر کتلی شي هغه باید موجود وي. دا د شفافیت موضوع ده او د اعتماد موضوع ده، ځکه باید اساس د معلوماتو په ډېره شفافه توګه پانګوال ته ښکاره شي. دومه برخه دا ده چې پانګوال خپل وړاندیزونه وړاندې کوي او په هغه باندې حدود ټاکي، څومره پانګه چی څومره ګټه پکې ده، د دولت برخه بد شي او مخصوصا مادن یوازې ښېګڼې نه لري، اوبه ته ضرورت لري، اوبه چټلی چاپیریال باندې منفي تاثیرات لري، ټولنې باندې. دا ټول ابعاد د دې باید په نظر کې ونیول سي. له هغه نه پس مرحله دا ده چې دا د تخنیکي نظر نه باید وڅېړل سي، د اقتصادي نظر نه باید وڅېړل سي، او د حقوقي نظر نه او چاپیریال او ټولنیز نظر نه. پس له هغه نه لومړی قرارداد ده چې په هغه کې څرګندېږي چې څومره مدې دپاره دوی به خپل لومړني څېړنې کوي خپل جیولوجستان لخوا په څه امکاناتو باندې، او هغه دوران کې به مسؤول ملک دوی ته څه ورکوي، څه رقم ښېګڼې به دوی ته برابروي، سهولتونه دوی ته برابروي. او یو وارې چې دا تثبیته سوله په دې موده کې، پس له هغه نه بیا راځئ دوهم مرحلې ته، او که دې مرحلې کې دا نتیجې ته ونه رسېدله باید شرایط ډېر واضح او ښکاره وي چې دا قرارداد څنګه کنسلېږي یا څنګه رفع کېږي. ځکه چې یو ډله خلک قرارداد تر دې دپاره لاسته کوي چې انکشاف ورنه کړي، چې وده ورنه کړي او تنها خېټې لاندې کړي، او برته حکومت دې ته مجبور کې چې قرارداد له دوی نه واخلي. او دومه مرحله وه چې دا شیان تیریږي، په دې باندې ده چې واقعا استخراج څه ده، ځکه که دا علمونه لري او پوه نه سي. د مثال په توګه که ګاز خرڅوي چې څومره میلیون متر مکعب ګاز هم ځي، چې قرارداد ورکوي د مثال په توګه د مسو، دې کې باید ډېر په ښکاره توګه دا شرایطي که نور عناصر ووتل هغه د دولت د افغانستان ملکیت ده. عینک منځ کې د مثال په توګه موږ یو ډېر تکړه کابل پلیټکنیک استاد انګلستان کې خپله دکتورا په عینک باندې لیکلې وه، حداقل 10 رقمه مرمر مادن په عینک کې پراته دي، او له هغه نه تیر د مسو په منځ کې داسې نادره عناصر دي چې سل چنده له مس نه قیمت لري. دلته دا پوهه پکار ده. اصلي خبرې برته راځي تر چې واقعي ملي پوهه، دا شخصي پوهه نه ده، دا یوه ملي پانګه یې باید موږ لویه ستونزه دا ده چې که هغه اساس چې 1955 کې د مادنو صنایع د وزارت باندې ایښودل شوی بېله جنګونه دوام کړی وای، نن به افغانستان یو لویه عظیمه بشري پانګه د دې په مدیریت باندې درلوده.
د ولسمشر محمد اشرف غنی د یو وروستي پادکاست یو برخوا چې د یوې لړۍ لمخې هغه پر خپل ایکس پاڼه باندې خبرې، یو په دې پادکاست کې په مختلفو مسایلو له ژورنالیست او لیکوال داود جنبیر سره غږیږي. په دې پادکاست کې په دغه موضوع او څرګندونو کې ولسمشر غنی په افغانستان کې د استخراج د قانون د استخراج په بیلابیلو مرحلو باندې خبرې کړې وي. رابو شو پایل با له استاد وردګ نه وکړو. ډاکټر صاحب نعیم وردګ، تاسو په دې برخه کې تخصص کړی دی د قانونو په برخه کې، راځي له ابتدا نه پایل وکړو. د افغانستان د طبیعي زیرمو په اړه باندې تر ټولو پراخې څېړنې چې وشولې د پخواني شوروي په وخت کې وي، چې شاید ځینې معلومات وسی ځینې بنی، او وروسته په دې تیرو شلو کلونو کې د افغانستان د امریکا د جیولوژي مرکز او ځینو نورو ادارو په افغانستان کې څېړنې وکړې د طبیعي زیرمو د معلومول لپاره. مخکې د دې نه چې استخراج ته لاړ شو، قراردادونو ته لاړ شو، په افغانستان کې شوي تحقیقات دغه تر اوسه پورې چې شوي دي څومره کامل او بشپړ دي، او څومره نورو تحقیقاتو ته اړتیا ده په دې برخه کې څو پوه شو چې په افغانستان کې واقعا څومره طبیعي منابع یا که په ساده اصطلاح وایو قانون شته؟
افغانستان د معدنونو په بخش کې په 15 پورې خپل عالي تحصیلات خارج کې ترسره کړي. چې اول مو د عینک معدن باندې خپل ریسرچ کړی و، غیر دغونه بیا په هغو باندې مو خپله ډاکټري وکړې د عینک او د نورو معدنونو باندې. د عینک میدان یو ورترین معدن نه تنها په ساحه کې دی، بلکې په دنیا کې یو غټ معدن حسابېږي. یعنی ورترین معدن په چیلي کې دی، چې پاس د چیلي نه د افغانستان د عینک معدن به هم معدن دی.
خغله وردګ، مقتدی تا خبرې په صحیح توګه نه راځي، د ما همکار به بیرته له تاسو سره تماس ونیسي. کیدلی شي چې د تاسو غږ په خطو ترلاسه کړل شو، ځکه تصویرم درست دی خو د غږ په کیفیت کې مو یو څه ستونزې لرو. خغله متفی، تاسو ته راځم، تاسو ته ناکه امدغه پوښتنه وکم چې د افغانستان د طبیعي زیرمو په ځانګړې توګه ترمزکه لاندې زیرمو په اړه باندې، یادم ځکه په سر باندې چې کوم شیان لرو، د دې په اړه باندې شوي څېړنې څومره بشپړې دي، او په دې برخه کې څومره کار ته اړتیا ده نوره؟ آیا موږ پوره پوهیو چې څه شی په افغانستان کې شته، څه مواد شته دي، څنګه راایستل کیږي؟ دغه ابتدایي تحقیقات چې د یو دولت لپاره پکار دي، په دې اړه باندې بشپړ معلومات شته دي تر اوسه؟
بسم الله الرحمن الرحیم، زما سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته. د افغانستان د صنعتي استخراجي سکتور بحث چې کله کې تاسو فکر کوئ چې د افغانستان په ټول ولایتونو کې مونږه منابع لرو او د دې منابع او تفحصات او اکتشافات په اوایلو کې د روسان لخوان په هغه وخت کې د سردار داوود خان په وخت کې تر سره شو چې په هغه کې هغه اصلي کوم تفحصات او اکتشافات چې په مکمل توګه افغانستان ورته لاسرسی متاسفانه نه درلود، چون هغه مطالعات چې وشو هغه مطالعات روسانو له ځان سره ویوړه او بیرته افغانستان تقاضا هم وکړله، مګر باوجود دې چې موږ سره د دې یو آرشیف وجود نه درلود او تو جنگونو په وجه باندې ډېر متضرره شو. زموږ جیولوجیکي معلومات او کوم نقشې او کوم ابتدایي معلومات چې په هغه وخت کې شروع شو، وروسته د هغې نه بیا د افغانستان دولت په رسمي توګه په هغه وخت کې د سروې جیولوجي اداره جوړه کړل. د دې سروې جیولوجي ادارې هدف دا و چې د افغانستان د کاني زیرمونه، د نفتي زیرمونه او همداشان د مختلفو معدنونو په اړه باندې یو وسیع مطالعه ولري او موږ پوه شو چې زموږ منابع په کوم ځای کې. مګر دلته یو بحث مطرح دی، دلته اصلي مسله دا ده چې منابعو تخمین تاسو ویلی شي، مطلب هغه احتمالات تاسو په مطالعاتو کې ورکولی شي چې په دومره اندازه باندې منابع دلته شتون لري. وروسته له دې نه چې تاسو په کافي اندازه باندې د ټولو جغرافیې او د ټولو مناطقو چې په کومو سیمو کې څومره معدن دي، دا په اکثره پرمختللو هیوادونو کې هم تر اوسه پورې نه دي شوي، چون د بشر د معدنونو سره د سر او کار نه وروسته ورځ په ورځ باندې هغه ټکنالوژیکل کم ریولوشن چې ورته ویلی شي، یا هغه د تخنیک په برخه کې، یا هغه وسایل چې دي هغه ورځ په ورځ باندې موډرن کېږي. د افغانستان د زیرمو کوم احتمالات چې ورکړل شوي دي، دا د سرچینو په اساس باندې دي، د ولایتونو په اساس باندې دي، همداشان د منابعو په اساس باندې دي. معلومه منابع چې کومې دي، په هغې کې عملا په تیرو شلو کلونو کې مونږ قراردادونه هم لرل، مثلا د معدن په برخه کې لکه د مسو عینک قرارداد، یا مثلا کرومایت، مرمر، تال، په دې برخه کې مونږ قراردادونه لرل. په نفتو ګازو برخه کې هم یو تعداد قراردادونه وو، او د دې قراردادونو هدف دا او چې یو اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. په تیرو شلو کلونو کې یو فکر دا و چې مونږ د یو ماینینګ موډل رامنځته کړو، د افغانستان د ماینینګ موډل، یا د افغانستان د معدنیاتو کوم نقشه لاره چې هغه لاره باید داسې واوسي چې مونږ د افغانستان منابع په دوامداره اقتصادي ګټو باندې مبدله کړو، او د دوامداره اقتصادي ګټو هدف په اقتصاد کې ډېر واضح دی، چې په دوامداره توګه باندې د افغانستان د منابعو نه ګټه ترلاسه کړو، او دا منابع د افغانستان د اقتصاد د رغول لپاره، لکه مونږ نه یوازې معدن په دې معنی استخراج کو یا مطلب ګټه ترې واخلو، دوامداره ګټه مونږ ته راکړي، بلکې نور صنعتونه لکه د زراعت په برخه کې، لکه د صنعت په برخه کې او مختلفو برخو کې لدی
لګ دغه نقشې کې څومره پرمختګ وشو په جمهوریت وخت کې.
اصلي مسله دا و چې د جمهوریت په وخت کې په نقشو کې ډېر پرمختګونه ځکه وشول چې امریکایي متحده ایالاتو چې کوم سروې او جیولوجي اداره وه، د افغانستان د سروې جیولوجي ادارې سره په مستقیمه توګه باندې په اکثر ولایتونو کې وایي سروېګانې وکړلې، مګر تر اوسه پورې هم مونږ ډېر وخت اړتیا لرو چې مونږ په کافي اندازه باندې معلومات ترلاسه کړو، او هغه کوم ټکنالوژي چې اوس د منابعو په دقت کې او یا احتمالاتو کې مرسته کوي هغې نه ګټه واخیستل شي. نو په ټول سیمو کې بیا تاسو ویلی شي چې په کومو سیمو کې څومره منابع په کوم اندازه دي او د دې اقتصادي ارزښت څه دی. مګر ما تاسو وویل د دې نه مخکې ضرورت دا ده چې هغه کوم منابع چې معلوم شوي دي د هغې هغه اقتصادي ارزښت په داسې شکل سره استفاده شي چې دوامداره ګټه مترکه.
ښاغلی مطفي، دا راته ووایه چې تاسو فکر باندې دغه طالبانو په د جمهوریت په مقایسه باندې د طالبانو حکومت کې وګورو، په جمهوریت کې هم واضح ده چې د ځینو قانونو استخراج روان وو، تاسو ویل چې ځینې معلوم او داسې شیان چې ټاکلي وو واضح وو د هغوی استخراج کېده، فکر کوي دغه پروسه د طالبانو په وخت کې چټکه شوې ده او طالبانو له هغه څه زیات استخراج پایل کړی دی چې باید ډیر دقت پکې وشي. د یو او بل اوس چې څه شی د طالبانو په حکومت کې استخراجیږي، دا هماغه څه دي چې د تاسو په وخت کې چې تاسو په معدن او صنایعو وزارت کې کار کوو هغې وخت کې یعنی دا مشخص شوی و په دې برخه کې پرمختګونه شوي و دوی په هماغه پرمختګونو نور پرمختګونه کوي؟
ګورې دوه بحثه مطرح دي. یو اساسي مسله دا مطرح ده چې تاسو استخراج څه ډول کوئ، څنګه ګټه ترې اخلئ او څومره اقتصادي رفاه ته زمینه برابروي. اقتصادي رفاه ته زمینه په دې معنا چې د عامو افغانانو اقتصادي ژوند ته تاسو وګورئ، هغه اقتصادي عام ضرورتونه زمونږ په دې تیرو څو کلونو کې مسلسله توګه معنی د خارجي مرستو په مټ معنی موږ خپل اقتصادي ضرورتونه مرفوع کوو. په تیرو شل کلونو کې د منابعونو د یو وسیع فکر په اساس معنی یو لیدلوری رامنځته شو، او دا هم په ډیر مشکل معنی چون تاسو ته معلومه ده چې منابع معدن داسې یو سرچینې عایداتي سرچینې دي چې په دې کې د هر چا کاري د هر چا پکې ګټي، او ډیر په محلي توګه معنی په ولسوالیو په کچه معنی او په ولایتونو په کچه معنی مداخلات او داشان غیر قانوني کیندنې او دا مسائل. که تاسو دې تیر شل کلونو بحث کوئ، موږ په هغه وخت کې فکر دا و چې د افغانستان اقتصاد په دوامدار توګه معنی په خپو ودرېږي، نور مونږ د خارجي مرستو یو هیواد باید نه اوسو، بلکې مونږ باید مبدل شو په یو دوامدار اقتصادي پراختیا. معنی دوامدار اقتصادي پراختیا په دې معنی چې د هر اقتصاد کې خصوصا معدن بحث چې تاسو کوئ یا د معدن د مدیریت بحث چې کوئ، په دې کې د هر برخې لپاره تاسو ضرورتونه تعریفوي او د تعریفونو په اساس باندې خپل اقتصاد یو موډل جوړوي او لږه دوامداره ګټه اخلي. مثلا فکر دا موجود چې مونږ به معدن استخراجو، د معدن په مقابل کې مونږ د ریل ګاډي پټلۍ په افغانستان کې جوړو. مثلا معدن به استخراجو، په د معدن په مقابل کې به مونږ د افغانستان د اوبو مشکل، د پاک اوبو د لاسرسي کوم مشکل چې ستونزه چې دا به حل کو. مثلا معدن استخراجو، د دوامداره فقر چې د کچه بچ دی کو. مثلا مونږ به په راتونکو 15 کلونو یا 10 کلونو کې موږ مثلا 1 میلیون انسانانو ته د کار زمينه برابر کو. څومره چې هم تاسو یو گردش پولی رامنځته کوي، اقتصاد رابطه ورکوي، یو بل سره منسجم کوي، دا ټول دی دوامدار اقتصادي ګټو سره تعامل کوي او یو اقتصاد ته جوړي. یو اقتصاد هم د څه شکل لري چې د مختلفو برخو نه جوړ شوی. مثلا معدن د افغانستان د منابعو سرچینه ده او د افغانستان ګټ پکې. که تاسو د افغانستان معدن منفي کوي، افغانستان سره هیڅ نه پاتې کیږي. مګر افغانستان سره د معدن سره تاسو کولای شي انرژي ملاستر راوړي، معدن سره تاسو کولای شي مالی سرچینې ملاستر راوړي، معدن سره تاسو کولای شي رفاهم ملاستر راوړي. د دې ټولو لپاره یو بنیادی او یو وسیع دید او یو وسیع لار په کار وچی. متاسفانه د دې شل کلونو مخکې لا غینه چې هغه کومه جګړه وی هغه هم په معدن باندې تاثیرات چولی وو. بیا وروسته لا غینه د شل کال په دوامدار توګه باندې هم جنگ وو، هم چې د اقتصاد برخه کې کارونه کیدل او معدن برخه کارونه کیدل، دې هم ډیر منفي تاثیرات چولی وو. په غټه کې دا ویل شم چې د افغانستان د منابعو ظرفیت ته په کتلو سره زمونږ ابتدایي ضرورتونه څه چې زمونږ ډیر پرمختللي کم ضرورتونه چې په نړۍ کې دي. مثلا ټکنالوژي په نړۍ کې ډیر پرمختګ کړی دی، تاسو له نړۍ نه ټکنالوژي اغستلی شي. مثلا
د هغه له مطفي د ما هدف هم دا دی تاسو چې دا کوم ټکی یاد کړل چې داسې یو نیت موجود و یا داسې یو نظر موجود و د جمهوریت پر مهال باندې چې معدن به اخراجو او په بیلابیلو اړتیاو هغه چې ملي اړتیاوې دي او د یو دوامدار اقتصاد د خپلولو لپاره به لګوو. پوښتنه دا ده چې په دغه برخه کې تاسو څومره داسې راټولې کړې که راته وایئ، څومره پرمختګ وکړه او اوس چې د طالبانو په حکومت کې د معدنونو کم کار روان دی، فکر کوئ چې هماغه پروسه مخې ته بیایي چې په جمهوریت کې پیل شوې وه که نه دوی یوه جلا پروسه مخې ته وړي؟ لنډ ځواب کرا کوئ مهرباني.
دغه اخرنی برخې ځواب اول درکوم چې تاسو ویل چې مثلا په هغه وخت کې د افغانستان سره د خارجي مرستو کوم لړې چوا د دې ضرورت نه پخیدل چې زمونږ د رقم سرمایه چې د دې زمو په عامو یا ابتدایي ضرورتونو باندې چې د دې سرچینې مصرف مثلا د مادن اواید مونږ د مصرف لپاره فکر پینه کول د مادن اواید لپاره مونږ یو زنجیروي پروسه په پام کې نیولې و مثلا مونږ ویل چې د مادن اواید باید راشي یو انډستری یا بل انډستری موږ ته په خپل معنی ودري او د هغه انډستری به پیسې راوخلو موږ په مختلفو برخو کې استعمال کول لکه مثلا د تعلیم په برخه کې صحت په برخه کې د ریل ګاډي پټلۍ او نور د فایبرټیک کیبلز او د اقتصادي کم منطقوي او بین المللي کم ضرورتونه چې دی او اقتصاد ور سره تړلې ده بل باس چې تاسو مطرح کړل اوسنی شرایط اوسنی شرایط کې اصلي مسله دا ده چې د اوایډ ته ضرورت ده او عایداتي سرچینې مادن خام عایداتي سرچینې دي مګر که تاسو د اوایډ راوخلې او تاسو په خپل ابتدایي ضرورتونه مرفو کړئ او تاسو په بنیادی ضرورتونه مرفو نه کړئ بنیادی ضرورتونه مې هدف دا ده چې تاسو باید افغانستان د دې ته محتاج نه کوي چې نور دی د صحت په برخه کې یا مثلا نور دی د انډستری په برخه کې ضرورت ولري چې افغانستان خپل د ظرفیت لري چې مادن راوباسي استخراج کی او په پراخه فکر معنی د دې استخراج نه د څه ګټه واخلي چې په دوامدار اقتصادي ګټو معنی مبدل شي او دغه مثلا زه تاسو ته مثال درکوم په نورو ډیرو پرمختللو هیوادونو کې حتی کویت یو مثال دی دوی د مادن اواید په داخلي عادي بودجو کې نه مصرفوي دوی د داخلي او دوی سرمایه گزاري کوي مثلا د نړۍ پرمختللو کمپنیانو سره دوی سرمایه گزاري کوي او د مادن اواید داخلي په نورو بنسټیزو پروژو باندې لګی ترسو لاغې نه ګټه واخلي او هغه کې یو
مننه خغله مطفی بیرته تاسو ته راځم لدینه مخ کی چې بیرته تاسو راستون شم دا بحث جالب دی لته سره به دوام ورکو ډاکټر صاحب وردک ته ورزم لدینه بیرته ماغه دی پایل پښتنه کوم چون دا دی مادنیاتو په برخه کې تخصص لري د افغانستان خغله وردک تاسو ته دا وایي چې په افغانستان کې د شتا مادنونو پاړه دستی دغه بیلابیل سرویګان کې د شوروي په وخت کې شبي دي چې په روسي شلو کلونو کې شبي دي معلومات شته معلومات څومره د دې لپاره کفایت کوي چې موږ یې پر بنسټ باندې لوی لوی قراردادونه وکړو په دې وختونو کې
ورورکا زه خو دې لګ ورسته ماشوم ده دو پنځاو یا کلو د اتیاو کلو وخت ده ځکه په دغه وختو کې ما خپل امري سرچ کړای وو او ما هم د عیناک مدان کې کال کړای دی زه د عیناکو د مدان شروع کوم ځکه د عیناکو مدان یو تدابی منابع د افغانستان کېدلی شي ورسته د وسپنې د مدان د عیناک مدان په پنځو برخو کې قرار لري هغه مرکزی مدان د عیناک دی هغه جوار دی تغار دی در بند دی او پر کابل دی په هغه وختو کې چې موږ ریسرچ کړای وو هغه یو مرکزی مدان چې هر کال یو میلیون تن و باسو شم کال هغه یو مرکزی مدان کوایت کو چې شم میلیون تن دغه نه و باسو دا 15 کریدا او په در بند کې تقریبا 2000 متر جګ غار دی چې د غره په سر باندې 2000 متر ټوټ په دغه ټول ساحه کې د میسو هغه لیدل کېږي او د افغانستان د میسو معدن دوه معدن دی په دنیا کې اول چیلی ده بیا افغانستان دی کومه د میسو معدن په صحیح توګه استخراج کړو هغه اضافي مواد چې په د میسو سره وجود لري لکه طلا نقره کوبالت نیکل او داسې نور شایان هغه شایان د معدن مصرف پوره کیږي چې استخراج کو مس پرګرام مس خپل خپل باندې هغه پاتې کیږي مخته مګر دا د کوم مملکت کوم قرارداد وکړو یو څوک د مسرکو یو د مو یتر په څوک دغه څه قرارداد کوي دا ډیر مهم وي چې بده کې دا ټول محاسبه شي د شوروي د چې په هغه وخت کې هم د شوروي دولت وخت چې د عیناکو معدن وبوسی په دوه په درې طریقو باندې یو طریقه دا و چې په افغانستان کې یوازړه پوبریکا ایدلو د لا په کلماتیر کې یو په مالیک دی ازبکستان په جمهوریت کې هغه غوښتل چې افغانستان ته راوړي نیمه معدن نیم په افغانستان کې تصفیه کو او زیات بیا یو سیاسي بیا شوروي کې د اریمبورګ دوه ځای کې تصفیه کو مګر بیا هم 50-50 و نیم با افغانستان خاصلا و نیم با شوروی خاصلا مگر داود وقت که دا قرارات و نشد داود وقت چه نورم کوشش و که چه دو معدن از جات مکتا پاتشی او دا معدن چه جریده را دا معدن پا استخراج که او شوروییان دا غا اضافی مواد نیساب آول دا کوبالت و نقره و تیلا و دا غا شایان اگر گفت چه در اضافی مواد اگر نه حساب اول مگر داود ورته چه نه در حساب اول در دوغ معدن مصرف در مواد پرکیوی خو اگر او نشوال داود هم رو بده شروعی هم وجود ندارو بدلو زمان نظر به دقیوی که در افغانستان معدنون هر سوکی چه و باسی تخنیکی دولی باید و باسی
من نه دکتر سب بیرته زتا تر اعظم واقعا د څورزي مخ کې یو لدغه کسان نه چني وخت لمغای نوم واخلو مقتدی معدنونو د قراردادونو پاړه د وسنوي قراردادونو پاړه د ورته ټکی شکایت وک کم ته چتا سو اشاره وکړه د خغلی غنی د غږیز کلپ چې موږ مخ کې خبر ک پاغي کوم د ټکی ته اشاره شوه دا یو د افغان اقتصاد پوهانو یا سوداګرو نه مخ ته ویل چې متاسفانه په زینو قراردادونو کې د معدنیاتو چې شوې دي پاغې کې په دې ورستیو کلونو کې یا دغه ټکی په قرارداد کې په پام کې نه دی نیول شوی او یا که شوی هم دی ډیر هغه مسلکی پوها او معلومات په دې برخه کې نشته دی هغه په ځانګړې توګه په یو قرارداد کې د تلا یادونه وکړل چې په همدغه توګه باندې تلا پرتل دین چې دی غار وندې کمپنی حق وی وړل کیږي خاغله متفی تاسو په دی اړه باندې په خاص تجربه درلوده او د وسنوي قراردادونو ته په کم نظر ګوریا د ستون زموږ په افغانستان کې شته دی چې په زینو قراردادونو کې خای دی قانون سره د نور راوتونکو موادو چې خای په زینو مواردو کې له قانون مهم وي دی هغه موضوع لپاره وغورځول شي هغه وخت تاسو ته څومره مهمه ده وس تاسو که څار افغانستان کې خصوصا دی نو واکمنو تر څار لاندې چې کوم قراردادونه کیږي څومره په نظر کې نیول کیږي
نو برخه کې د معدن چې کوم قراردادونه دی هغه درې مشخصه برخه لري او د دې درې برخو په اساس باندې یو قرارداد جوړي لومړی برخه د معدن اقتصادي بحث دی چې مثلا د منابعو په مدیریت کې په ستراتیژیک توګه باندې تاسو څنګه خپل اقتصادي ګټه تعریفوي مثلا ستاسو لپاره اقتصادي ګټه څه ده آیا تاسو صرف مالیات اخلي آیا صرف د ځمکې د ساتنې کرایه اخلي آیا غواړي چې صرف استخراج وکړي او په مقابل کې صرف مالی سرچینې یا وسایل ترلاسه کړي اقتصادي بحث ډیر وسیع بحث دی چې باید اقتصاددانان په دې معنی د شرایط وټاکي ځکه هغه په احتمالات معنی پوي اقتصادي احتمالات او اقتصادي ارزونه په سم توګه معنی په قرارداد کې ځای پځی کول شي دوهم دی اقتصادي دوهم دی قرارداد هغه حقوقي برخه ده چې تاسو څه ډول قرارداد کوي آیا یو قرارداد کې شرایط څه ډول تاسو ټاکئ کچېره شرکت خپل شرایط ونه مني څه ډول برخورد ورسره کوي کچېره شرکت لتاسو سره مثلا استخراج هم د میسو کړه دی ورسره تلار او زیغه برخه کې څه کوي دا دی حقوقي برخه دی قرارداد پورې اړه لري دریم برخه تخنیکی برخه ده څه ډول وسات ورکوي د خپل قرارداد ته او د خپل قرارداد ته په سمته لګټه نو دې درې مرحلو کې ته ټول مهمه مرحله همدغه درې دی په یو قرارداد کې او د دې نماسه واچ کله تاسو هم د منابعو قرارداد کوي د منابعو منفي تاثیرات په تاسو باندې راتللی شي مثلا موږ ضرورتونه تعریفو بیا تقاضا او ارزه هم ورته وینو یا د اقتصاد سره چې مثلا موږ یو قرارداد د غاړیکا جوړو څه ډول باید محاسبه کو د افغانستان ضرورتونه ډیر واضح ضرورتونه دي موږ په سند پرخ کې ډیر سخت ضرورت لرو چې موږ سند داخلي سند په خپو ودرېږي څو چې داخلي صنعت په خپل ونه دريږي کار زمینی نه برابرېږي، تر څو چې کار زمینی برابرې نشي خلک اوایت تر لاسه نه کی، معاش تر لاسه نه کی، قدرت تی خرید نه لري. کله چې قدرت تی خرید و نه لري، تاسو نشئ کولای یو سستینبل ډیولاپمنت یا دوامدار اقتصادي پراختیا خواته ورسیږي. بل مهم او اساسي بحث دا دی چې نظارت ډیر زیات مهم دی، چې تاسو باید د ټولو قوانینو شته قوانینو، ځکه مثلا تاسو قوانین جوړوي د مادن یو برخه کې قانون جوړ کړی دی، په هغه قانون کې د وخت د تقاضي په اساس باندې باید تغیرات راولي، په هغه کې باید د محیط زیست مسلې پکې واضح وي، په هغه کې باید اقتصادي ارزښت واضح وي، تاثیرات اقتصادي باید پکې واضح وي، او همدغه شان هغه ټول برخه باید په سمه توګه معنی تاسو ادرس کړئ. زه فکر کوم چې په تیرو شلو کلونو کې زموږ تجربه د مادن د قراردادونو په برخه کې یو خه تجربه دا و چې په هغه وخت کې چې کوم د افغانستان سروي جیولوجي اداره جوړه شوله، د معدنیاتو لپاره د افغانستان یو تعریف رامنځته شو، یو نریټیو رامنځته شو چې دا د افغانستان منابع باید په داسې شکل سره استفاده شي چې مونږه د خپل خود کفایي خواته یو ګامزن شو. مثلا موږ په مختلفو برخو کې کولای شو خود کفا اوسو، منابع نور خلکو نه ضرورت نه لرو چې واردات دي. او بل مهم مسله دا و چې په وخت کې قراردادونه د قراردادونو شکل په داسې شکل سره چې تر ټولو غټه کمپنی لکه میسانک مخکې په بحث مو شو. مثلا میسانک قرارداد کې مونږ چینایي شرکت ته وویل چې تاسو مونږ سره په قرارداد کې مثلا په هغه وخت کې چې کله لاسلیک شو شرایط ورته وټاکل شو چې تاسو به ریل ګاډي پټلۍ رغوي، تاسو به انرژي مراکز جوړوي، تاسو به د اسکان مجدد برخه کې، تاسو به د محیط زیست برخه کې، تاسو به د متوازن انکشاف برخه کې، په مختلف برخو کې مونږ شرایط هغه وخت کې په قرارداد کې ټاکلی، مګر چینایانو لاغې نه انکار کول. په هغه خاطر باندې هغه ته مونږ په هغه وخت کې اجازه نه ورکوله چې تاسو استخراج وکړي، چون زموږ شرایط مشروط په یو قرارداد باندې، او قرارداد په دې خاطر ډیر زیات مهم دی چې تاسو پکې ټول هغه اقتصادي، تخنیکی او حقوقي برخې په داسې شکل سره ارزیابي کوي او ځای په ځای کوي چې تاسو وکولای شي لاغې نه نظارت وکړي، تاسو په دې باندې پوه شئ چې زموږ څومره منابع دي. مثلا د یو پرمختللي اقتصاد د ګامزن کېدو لپاره، مثلا که تاسو غواړئ چې یو
خغلې مطفي کلن راته وایي، زه نه غواړم چې تاسو خامخا ځکه چې تاسو په منطقه کې نه یې، په سیمه کې نه یې، معلومات به څومره یې، خو دا راته وایي چې وس چې دا کوم قراردادونه کیږي، د قانونو استخراج پروسه روانه ده، د کی څومره ماغه ټکی چې تاسو غوښتل په نظر کې نیول شوی؟ زه غواړم دا وپوښتم چې ضرورنه ده چې خامخا راته ځواب ووایي، ځکه زه نه پوهیږم چې تاسو په دې برخه کې څومره معلومات لرئ په دې اوسني وضعیت باندې، خو بیا هم که کومه تبصره لرئ په اوسني وضعیت کې چې د طالبانو حکومت دی، ام په حقوقي مسایلو کې دلته ستونزه شته دي، تر اوسه پورې دا نه ده معلومه. یو شیخ واضح ده چې دوی پخوانی قوانین په ځانګړې توګه اساسي قانون ملغا کړی دی، دا نه ده معلومه چې دی قانون او نورو برخو کې چې هغه مسلکي برخې دي آیا قوانینو باندې عمل کوي کنه. نو له حقوقي پلوه خو یو ستونزه جوته او معلومه ده چې شته دي، ځکه قرارداد چې کوي ته باید په خپل هیواد کې هم قوانین ولري، نړیوالو قوانینو سره هم باید ربط ورکی، او بیا د هغه قوانینو پر بنسټ باندې ته کولای شي چې قرارداد وکي، لاغې نه بیا دفاع وکي، هغه بیا د هغه مادو په اساس باندې کولای شي چې لغوي کی کمپنۍ په شرایطو باندې پوره کار نه کوي. وس د وسنی وضعیت په اړه د تاسو تفسیر څه ده؟ آیا هغه قراردادونه یا هغه څه چې تاسو په جمهوریت کې غوښتل دا پروسه هغه سره روانه ده او کنه؟
ګوري معلوماتو ته لاسرسی او د منابعو په صحیح توګه باندې مدیریت دا ډېر مهم بحث دی. مثلا که تاسو په اوسني شرایطو کې د مادن بحث کوئ، زه فکر کوم په اوسني شرایطو کې موږ ډېر مشکلات لرو چې بیا په غټه کې مسله سیاسي ثبات خواته هم ځي، ځکه اقتصادي ثبات بدون له سیاسي ثبات نه شي راتلی. او متاسفانه په وسنی شرایطو کې چې افغانستان یو ډیره غټه فاصله لري د نړۍ سره وصل نه دی، نړۍ سره ارتباط نه لري، او موږ په یو نه یو ډول قراردادونه کوو، حقوقي مشکلات بدون شکل لري او ستونزې ډېرې زیاتې. زه فکر کوم چې د منابعو هر قرارداد حتی په نسلونو باندې تاثیرات لري. په داسې شکل سره باید قرارداد شي چې مخکې له دې نه چې موږ مثلا په قرارداد کې ستونزې سره مخ کیږو، هغه پورته مسایل چې کوم دي سیاسیون پرې ډېر ښه پوهیږي او د سیاسي خلکو کار هم دغه دی چې دا باید وکړي جوړ کړي. زه فکر کوم چې معدن کې مونږ چې کوم ظرفیتونه لرو هغه باید د خپل ابتدایي منابعو لپاره یا سرچینو لپاره استعمال نکړو. زما دید دا دی، زما فکر دا دی چې د منابعو مدیریت او د منابعو دوامداره استفاده دا تړلې ده ستاسې د ظرفیت پورې، چې تخنیکي ظرفیت هم څومره دی، اقتصادي ظرفیت هم څومره دی، او همداشان په غټه کې بیا مسله چې ستاسې دا سیاسي ثبات څومره دی چې څنګه کولی شي داسې
نور بحثم کیدلی شي. د افغانستان د قانون او صنایعو وزارت پوخانه مرستیال ولی الله زدران هم را سره یو ځای شو. مننه کوو چې د هم زموږ بلنه ومنله، د هم په خپرونه کې را سره دی. ښاغلی زدران ستړی مشي، اگر چې موږ د خپرونه یوه برخه را وهلې ده، بیا هم د تاسو کور آباد چې د موږ بلنه ومنله. موږ په دې باندې بحث کوو تر اوسه پورې په دې باندې مخکې وغږېدلو چې د افغانستان د قانونو او طبیعي زیرمو په اصطلاح د اټکل او څېړنو او تحقیقاتو او د معلوماتو لپاره چې څومره طبیعي زیرمې دي، چیرته دي، په کومو شرایطو کې دي، سرویګانې او هغه عمومي معلومات څومره شته دي. اوس دې ته راغلو د قراردادونو په برخه کې، موږ له کابل نه داسې شکایتونه اورېدلي دي چې ځینو کمپنیو سره یا ځینو ادارو سره یا ځینو شرکتونو سره چې قراردادونه شوي دي، قرارداد د مسو شوی دی مثلا، په هغې کې یو بل شی راووځي، هغوی هم دا شیان ځان سره وړي. نور بحثونه هم وشول د قرارداد د حقوقي وضعیت او په دې اړه باندې. له تاسو نه که مشخص زه وپوښتم، د تیر جمهوریت په وخت کې ښاغلي مطفي ځینې څرګندونې وکړلې چې له قانون نه څه غوښتل، د قانون لپاره د لارې د یوې نقشې د یو پلان او د یوې طرحې باندې کار تر ډیره پورې پر مخ تللی و، او دا چې څنګه وکارول شي د افغانستان د دوامداره اقتصاد په برخه کې، په دې برخه کې هم کار شوی و. مشخصه پوښتنه د ما دا ده چې اوس چې په افغانستان کې د طالبانو په حکومت کې کوم قانون راسپړل کیږي، آیا دا په هماغه پروسې باندې چې تاسو پیل کړې وه، په هماغې باندې د هماغې په بنسټ باندې دا پروسه تاسو باید منساری روانه ده او کنه دوی خپله یوه پروسه پیل کړې ده او د خپلو عاجلو مالی ضرورتونو د پوره کولو لپاره هغه زیربنا یا هغه پلان چې وو هغه ډېر په پام کې نه نیول کیږي؟
هم صاحب سلامونه، ټولو نه مخکې زه بخښنه غواړم چې ناوخته تاسو سره یو ځای شوم، یو شخصي ستونزه راته مخکې شوې وه حل شوه. د پښتنه نام مننه، ډیره دقیق دا موضوع ډیره دقیقه ده، ځکه چې همیشه زه کله زه نظر ورکوم یا ځینې زموږ همکاران یا دوستان نظر ورکوي، همیشه دا پښتنه مطرح کیږي او همیشه ما دا ویلي چې موږ یو معما کې فعلا قرار لرو، ځکه لکه څنګه چې تاسو وویل په تېر حکومت کې د قانونو لپاره تګلاره جوړه شوه، بیا د همغې د تګلارې په اساس باندې نوی قانون او نوي مقررات جوړ شول، او تر یو حده پورې ځینې پرمختګونه موږ په دې برخه کې درلودل، ځینې تحلیلونه ترسره شول، د مارکیټ مطالعات ترسره شول، او د هغې په اساس زنځیروي ارزښتونه چې ورته وي د هغې مطالعات هغه باندې تحقیق صورت شو، باوجود د دې چې ځینې مشکلات هم یا ستونزې هم موجود درلوده، خو بیا هم یو څه ګامونه اخیستل شوي وو. په اوسني حالت کې څه چې د تاسف وړ دی، متاسفانه هغه دا دی چې اصلا دا موضوع معلومه نه ده. تاسو یادوري وکړه، اوس موږ مخکې اساسي قانون درلوده، اساسي قانون په رڼا کې موږ د قانونو قوانین او مقررات درلودل، کخو یا نو کسونځ او خلاوی د لودې نه درلودې ما یو حقوقي بنسټ اساس موجود او د مغ اساس باندې نور اقدامات تخنیکی اقدامونه مالی اقدامونه او 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 حقوقي اقدامونه تر سره کیدل. اما اوس موږ یو ماما کې متاسفانه موقعیت لرو، هغه دا ده چې اوسنۍ اداره یا حکومت دا هم اعلان نه دی کړی چې تیر قوانین نافذ دي او که نه دي، حتی دا یې هم نه دي ویلي چې که چیرې تیر قوانین نافذ نه دي آیا هغه باندې کار روان دی او که نه دی روان. او دا اوس چې دوی کوم قراردادونه کوي، تاسو ما په نظر هم زه دا فکر کوم چې دا د اوسنی کوم هغه مالی ستونزې یا کوم ضروریات چې دي د هغې په خاطر داسې عجولانه اقدامات کېږي او دا معدن ورکول کېږي، او دا به په آینده کې هم ډېرې ستونزې را ولاړې کړي، نه تنها د دې تر څنګ چې په آینده کې بیا موږ خپل حق نه شو غوښتی. یعنی تاسو وګورئ هغه وخت کې چې قوانین اساسي قانون او قوانین هم وجود درلود، موږ په ځینې قراردادونو کې د غټو ستونزو سره مخامخ شو. مس عینک په هکله مطفي صاحب خبرې وکړې، مس عینک باندې دغه تقریبا دای دریمه لسیزه ده کدو دریمه لسیزه ده چې مس عینک قرارداد شوی، اما 1% هم په هغه کې عملی کار نه دی شوی. نو دا ټول بیا هغه ستونزې راوړل کېږي چې دا بیا په آینده کې
مننه زدران صاحب دې ته به راشو چې څه ستونزې په آینده کې که قراردادونه دقیق نه یې نه راپېښي. زه یو څلور اورېدونکي لرم، که څه هم وخت ډېر کم دی، له اورېدونکو نه غواړم چې لنډ لنډ خپل نظرونه را سره شریک کړي، اوږدې خبرې دې نه کوي، خپل نوم دې واخلي او که مشخص دی افغانستان د طبیعي زیرمو او قانونو په اړه باندې بحث لري را سره دې ووایي. زه بیا ورته خپل میلمانه یادوم، د افغانستان د قانونو او صنایعو د وزارت پخوانی مرستیال ولی ولا زدران دی را سره، همدارنګه را سره عبدالقدیر مطفی دی چې د اقتصادي چارو یو خشنون کې هم دی او د قانونو او صنایعو وزارت کې د ویان په توګه او همدارنګه په نورو برخو کې کار کړی دی. ډاکټر صاحب نعیم وردګ را سره دی، د قانونو د برخې پخوانی متخصص دی چې په دې برخه کې تخصص لري. میلمانه مې په دې خاطر در معرفي کړل که پوښتنه یا نظر لري چې ورسره شریک کړي. لومړی اوریدونکي راخلو، څوک له کوم ځای خبرې کوي، مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام، اتل سب ستړی مشه، مهرباني وکړي.
د کادر وطن ته محترمه د میلمنو سمې یو پښتنه داغه چې مثال د خبرې په افغانستان کې د سیرو د غازو د غستا کنه او دا خبر څنګه د میلمنو ته اولان ته محترمه د پیرمن ولایت کې موږ هم بل ته د غل قانون لرو داوه د څنګه مربر د مار د ځخانه شنو لطالیا فاطمه غادي ان ته محترمه په تیر حکومت کې پاکستان د بکاچا کې توګه د خوتی وکړي د ډبرې وکړي یان ته محترمه د مرکز له شرګه پر ازین عظمت پر حکومت باندې دا غږ چې مثال د لته کارخانه جوړې کې په پټي جوړې کې د لته دا خود رات خد چان جوړ کان ته محترمه د میلمنو ته میراوه پښتنه چې د تیلو او د دیس د افغانستان کې لرو کنه لران ته محترمه د پښتنه ده
مننه کو خغلی اتل هلمند نابل اوریدونکو ته ورزومې را باندې وکي څوک ولکم زه خبرې کوي مهرباني
تاسو ته او میلمنو او ټول اوریدونکو ته هم پدې شې بیا
سلامت اوسې جوړ اوسې ستړي مشه مهرباني وکي
زه اسمت لا افغانیار يم د هلمند د نمرای د یو د قانون اړوند یو څه لاند کتنه یا نظر وړاندې کوم بیا څه پښتنې هم په لاندو سره وایم افغانستان د نړۍ یو هغه یو د چې وسم د قانون نه برخمن او غنی او ځوان دي ډیر قانون نه د شانې نه ستړنې لپاره دي موږ اوس وینو چې د دوه د سپرنو د لپاره کار ته ویل شل کاله یا ارتو کاله چې دلته جګړه موجوده و خو یې چا هم د دې د لپاره کار ونه کړ چې افغانستان قانون راووځي. البته خو د موږ خوشبختي ده چې په راتلونکي کې به موږ د دې نه شي استفاده وکړو. دلته هلمند کې ډېر قیمتي مواد په 2008 کال کې د وخت ولسمشر چې امید کړی نو مې دی هغه راغلی و هلمند ته ویل و هلمندیانو که چیرې دا مهمه او المهم دي څوک خناشین ګرمسیل او د شولو سالوی کتار اوځي هلمند د نړۍ پر مخ د دوبۍ په چیر دا شانی یو کوي هیواد دغه ولایت وي بلکې نو بیا دوی چې د امریکایانو سره په جاړوند قراردادونه کوم موږ وی د لچاغې دغه خاموش او چپ پاتې شول او د امریکایانو کوم مرکزونه قرارګاوې موږ پر هغه سیمو باندې وی د یو مثال د شه د جوير د قرارګاوې د کوم چې پر هغه سیمو باندې جوړ کړی کله چې دلته دغه مواد موجود و او موږ د قانون رئیسلو هغه شواهد او نشین خانی مویدې چې دا شانه رئیسلو دا خود موږ د هلمند نبی وړه
پښتنه وکي د منګه وخت کم دی نور اوریدونکو منتظر دي
اعظم هلمند د سنگرو خان کوم دبر چې واغې مملکت څنګه چاوریدونکو ول د مینونو په واسطه رئیسه کېدل مینونو ورپسېم پیجاریدل البته دا چې ښاغلی غنی ویل چې ما دا
نه تاسو غواړی چې دی پوخانی جمهوریت د قانونو په اړه باندې بحث وکړي پښتنه وکي تاسو تبصره مونږ واوري د لا چې په پوخانی جمهور رئیس ویلی وو بیا تاسو وایي چې امریکایانو هم ځنی قانون ایستل دا تبصره واوري دل شو که تاسو ټول د شلو کلونو باندې بحث کوي خبره وګدیږي وخت کم لرو مهرباني وکي
بلې او اسامه سې نو اوریدوم ته وخت ورکوم نو چې چاري ولري
مننه کو سلامت اوسئ یو بل اوریدونکو امرا خلو نو نور بیر تخپل ملبنو تر اگرزو چې وخت راکمیږي مهرباني وکي څوک لکم ځای خبرې کوي
انزر سلامونه
وعليكم السلام ستړي مشي مهرباني
او مننه البته ملبنو ته سلامونه وایم محمد علي احمدي هم بغلانه مزنګ وایي جوړ جوړ شي البته کنو پکله خو ان شه واکه چې موږ تاسو جوړو ته باندې سبا ګورو یعنی جوړول وړي ته چې باندې څه پکره دا غشل کولو چې او یې به چې دا کار باندې کار شروع د دغه کار باندې کار شروع یو ان زه په دې څه پکې چې یو څار باندې ورته کړی کار په حساب نه چې دا پیسې د کار پیسې دې باندې جوړ شو یا څا جوړ شو دې بوله پر کوي ته تقریبا یو سړک جوړ شو یا دې څه پکې چې حکومت ځان دا حکومت کې راځي څو ځان مړی ځان مړی چې دا حکومت څه پکې بوله ځان صاحب نه لا ته نه په نه شه دا خو دا اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي ان زه چې دا قانون باندې کار شروع کړي پیدا پیسې وسراتي دا سرکو باندې دا بیا خبرې باندې
مننه مخکې خاغلی متفی امدا خبره وکړه چې دوی داسې غوښتل چې په قانونا په موقته توګه نه بلکې په ګډمحاله په توګه روباسي او یو دوامدار پانګه باندې بدل کی متاسفانه چې د مونږ وخت کم شو نور اوریدونکو نشو راخستلې بیخي مهرباني وکړئ څو کول کوم ځای یو بل اوریدونکو هم د کلند خبره وکړي
سلام علیکم ورته څنګه په خیره
سلامات اوسې مهرباني وکړئ نظر مو وایې د خبرونه موضوع د قانون
مننه په لاندو نظر سره شریکوم محمد اشرف د کندهار ولایت خبره کوم ما ول محترم وروره دا یو سیستم چې برابر سیستم چې کورودان چې مشت زنګوي خودل ته دا یو دار اوریدوم چې دی باید خپل پرنامه باندې زه خروسی زکه چې اوس تافراره اوریدوم چې
مهرباني وکړئ دا ستونزه به حل کو دې سره به پراتلون کې دا موضوع حل کو د قانون او صنایو په اړه باندې کڅوایي د او به د قانون په
اړه لاند نظر دا دی لاند نظر به دا دی وروره چې دا دنل مونوتو زه ډیر سلامونه وایم او پاره چیر نظام چې خو د سیو چې جنگي حالات شای چې تناسه قانون به سره ورسوي یا باندې ورسوي خو اوس ان شاء الله لکه دا ورونه چې وله اوس امادګي ورته نیوته ده بهر ملک ته نزي ان شاء الله د افغانستان پروان باندې استفاده نه خسکیږي
نن باندې بازار یو نظر وروره مننه کوم ما بعد زه خپل ملمنو تر اعظم ورسته پښتنه کوم او بخې ډاکټر صاحب نیم وردګ نه کلند خبري را سره وکي د پاو خبرونه پاوله برخه کې ټلیفون قطع شو په نور خبرونه کې به د طبي ډیر وخت ورکو خغله وردګ لند راته وای چې تاسو فکر باندې د افغانستان د قانون لپاره د قانون دی یو متخصص په توګه د تاسو څلور سپارښتنه به شي چې څنګه کېدلې شي چې قانونه په خاطوګه مدیریت
شي مخ نظر ده چې افغانستان یو پټه خزانه ده تنه د میسو بعد نه دی په افغانستان کې د تیلو معدنونه شته ګاز نفت د وسپنې معدن د موږ په ټوله دنیا کې اول معدن دی چې 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري 10 میلیارډ ټنه ذخیره لري چې هغه زر متر ټوټ د مزکی او درې زر متر جګ چې دا ټول د کوول په شاره پروب کې پروته دي غایب دغونه متاسفانه چې د مور ویدلې د اوس په دې وختو کې د زغال او معدن او باسي هغه د کوشته هغه ته ورکی دی په باندې د مصرف وی غیر تخنیکی نیم غاز نیم زغال ورځوي او نیم هغه زغال چې دی هغه خلی اویده کې به موږ څنګه کوو دا چې موږ خپل باید اته چې معدن استخراجوي باید ټول مسائل په نظر کې ونیسي د استخراج فضوله مواد فایده مواد در ټول مګر متاسفانه په افغانستان کې دا موضوع نه ده اوس نشته ده هغه څه ښه شایدي هغه خلی هغه نیم عدد او خطا ګرځوي تا خو د یو مملکت په اقتصاد کې د ډیر سخت رول لري یو معدن چې استخراجوي غوته باید چې تسربی کړی او هغه باید مکمله مطالعه وکړي چې چیرته مواد فوزرای وګرځوي دوره کوم شاول استفاده وکه مګر متاسفانه په غونځو کې اوس نشته. زه فکر کوم چې وزارت معدن کې هم دا کوم قانون نشته دی چې خی وو پوسه او خراب پریږده. وروره معدن چې څوک وباسي باید د الف ته یې پوري دی وره ته سلو پوري فساده یو پوري دغه مواد چې ترڅو شي موجود دی هغه باید وباسي. یو مثال درته وایم، په شوروي اتحاد کې په قزاقستان کې یو معدن و د وسپنې معدن چې هغه معدن تخنیکي تو به یسره نه و، د وسپنې سره یورانیوم وتلي و هغه نه حسابول. هغه یورانیوم د هغو منطقې په خلکو باندې دومره تاثیر کړی چې تر اوسه پورې ټول د سرطان مرض واخته دي چې په افغانستان کې هم دغه رقم نشي
مننه. واقعا چې د قانون سره چاپیریالي ستونزې تر ډیره پورې مطرح دي. زه له اورېدونکو هم همدارنګه له خپلو میلمنو نه یو معذرت غواړم چې د قانون او صنایعو وزارت نه دی بلکې د قانون او پټرولیم وزارت دی، او هیله ده چې دغه تېروتنه راته وبخښئ. ښاغلی مطفي، تاسو د موږ د اورېدونکو په تبصرو او نظرونو باندې که کومه تبصره لرئ؟ په ځانګړې توګه ځینې انتقادونه موجود و، دا خبره زیاته کیږي چې بهرني ځواکونه زیاتره په هغه ځایونو کې میشتو، لکه داسې یو مت خوندې یو خبره مشهوره ده چې چیرته چې قانونه و په داسې حال کې چې د قانونو استخراج له دې ځایه تر امریکا پورې د خامو موادو انتقال او دا وړل څومره ستونزمن دي. خو بیا هم که تاسو په دې څه تبصره لرئ او مجموعې که خپلې خبرې راټولې کړئ مهرباني وکړئ. مطفي صاحب، موږ د تا غږ نه اورو، مایکروفون هم بندې غالبا.
زه فکر کوم چې د افغانستان د اقتصاد ضرورت دا دی چې موږ د منابعو مؤثره ګټه واخلو. دې لپاره ضروري دا ده چې موږ د خپل منابع په ډېر پراخ سوچ سره مدیریت کړو او د دې فرصت نه ګټه واخلو. دا کېدلی شي زموږ لپاره یو ډېر ښه دغه اقتصادي ثبات زموږ لپاره د دې زمینه برابره کړي چې موږ سیاسي ثبات ته لاړ شو. که چیرې موږ سیاسي ثبات نه اقتصادي ثبات نه نشو راتللی، موږ له دې خوا نه ورتللی شو. مثلا اقتصاد کولی شي د افغانستان خلک سره راټول کړي، د افغانستان د خلکو ضرورتونه چې کوم دي، مثلا خلک کار ته ضرورت لري، خلک ډوډۍ ته ضرورت لري، خلک عاید ته ضرورت لري، د ورځني ژوند تیریدلو لپاره ضرورت لري، پاک اوبو ته ضرورت لري، همدغه شان محیط زیستي کم تاوانونه چې رسیږي د دې د بدیل ته ضرورت لري، معیشت بدیل ته ضرورت لري. دا ټول د معدن سره تړلی بحث دی. زه فکر کوم چې د معدن نه باید په یو ملي کچه او په پراخه کچه باندې د افغانستان د خلکو لپاره ګټې زمینه په هغه وخت کې تاسو برابرولی شئ چې تاسو هغه هیوادونه چې هغوی د معدن تجربې لري د هغوی تاریخچه صرف وګوري، قوانین ځان لپاره یو موډل، د افغاني موډل، د افغاني سوچ او فکر په اساس باندې یو داسې موډل چې موږ څه ډول کولای شو د منابعو نه ګټه واخلو، او دا منابع څه ډول کولای شو په دوامداره اقتصادي پراختیا باندې بدل کړو. او د دوامدار اقتصادي پراختیا لپاره بحث په دې خاطر مطرح کیږي چې په نړۍ کې چې کوم پرمختګ روان دی، مثلا د صنعت په برخه کې، مثلا د ټکنالوژي په برخه کې، دا ټول ضرورت لري منابعو ته او د منابعو په اساس باندې ده. یعنی که موږ د هیوادونو سره اړیکو هم تاسو ته بحث وکړي، نړۍ کې دغه اړیکې چې دي، نړیوالې اړیکې، دا صرف د دې لپاره نه دي چې دا صرف یو ایتیکل بحث دی، یو اخلاقي بحث دی، دا اقتصادي بحث دی. اقتصادي فرصتونه دي په نړۍ کې، فرصت دی. افغانستان له دې فرصت نه د معدن په واسطه باندې ګټه اخیستلی شي. دا په هغه صورت کې چې تاسو یو ډیر واضح تګلار ولري، تاسو د دې لپاره یو ډیر مشخص او یو بین المللي سټانډرډ په اساس قانون همدغه شان د منابعو نظارت ولري، او د منابعو اقتصادي ګټې د اقتصاد سره داسې وتړل شي چې ټول بنسټونه لکه د صنعت په برخه کې، لکه د زراعت په برخه کې ضرورتونه چې دی له خلکو پوره کړي. مثلا زه یو لنډ مثال په عام اصطلاح کې ورکوم. مثلا په هلمند کې یو کروندګر دی، او د هغه کروندګري ده، نو دومره صلاحیت باید په یو دولت کې چې د هغه د کروندګرۍ لپاره کم مدرن وسایل چې په نړۍ کې په منطقه کې اوس استعمالیږي هغه ته ورسیږي، او هغه په خپل کروندو کې تر څو ډیر حاصلات
ولري. مننه کوم متیر وخت برا کمیدو شکره مباد خدام سلامت لره. خغله زدران، تاسو راته دا وایي چې آیا دغه وس چې کومه پالیسی روانه ده، دا وس چې د قانون سره کوم برخورد یا چلن کیږي، په کوم بنسټ چې استل کیږي، دغه هدف یا دغه څه چې خغله مطفي وایي همدې لوري ته روان ښکاري تا ته؟
مننه ان صاحب ما ته نخ کاری چې دا اهداف به تر لاسه شي په دوه دلیلو باندې، ځکه چې یو خو تخنیکی استخدام کاری نه روانه په لنډمهاله عواید او ګټو باندې تمرکز روان دی، او بل دا دی چې مخکې مو یاده کړه حقوقي خلا وجود لري دا په آینده کې ستونزې زیږوي، او په دې توګه چې کوم کان کیندنه روانه ده دا د قانونو عمر هم را لنډوي او په آینده کې هم بیا دا نقص دی. نو زه په لنډه توګه فقط غواړم دوه خبرو باندې خپله خبره خلاصه کړم. یو دا دی، یو عام خلکو ته دا متوجه ده زما خبره دا ده چې اوس خو د ټکنالوژۍ اثر دی. زما پوښتنه د خپل هیوادوالو نه دا ده، افغانانو نه، چې دا د خپل طبیعي زیرمو په ارزښت باندې مونږ تاسو باید پوه شو، د لنډو ګټو او عوایدو نه تیر شو، او دا ډیره اسانه ده اوس د انټرنیټ دنیا ده، مونږ ډیر په اسانه کولی شو چې خپل طبیعي زیرمو په هکله معلومات ترلاسه کړو. زما غوښتنه دا ده چې زمونږ قانون او معدنونه لکه مونږ افغانان عام خلک ملت چې خپل کور او پټۍ ساتي همدغسې باید د معدنونو او قانونو نه هم باید ساتنه وشي که چېرې غواړو چې د دې نه ګټه ترلاسه کړو. او حکومت ته زما خبره دا ده، اداره ته زما خبره دا ده چې باید حکومت اداره د حقوقي چوکاټ چارچوب په لرلو سره د اوسني مارکیټ په بین المللي په نړیواله توګه کوم مارکیټ او اصولونه چې دي اصل او معیارونه چې دي هغې سره باید ځان عیار کړي. دا
زما دوی خبرې دي مننه. یو شک خغل زدان له تاسو نه پوښتم، دی خبرونه په پای کې هغه د چي تاسو څه فکر کوئ ک چیرته دغه دی قوانینو کوم تشه چې وس محسوسه ده دستي دا دوام وکي او قراردادونه وشي په دغه سی یو خلا کې د دې ستونزې په راتلونکو کې څه وي؟ یعنی که ظاهرا یو افغان وګوري لساده لیدلوري نوایب چې کان دی دا چې څخلی قرارداد کوي مهمه نه ده، د ستې چې خرج شي ماته پیسې راشي وړ غنم پی وشي یا یو کار پی وشي، خای چې د ډیرو خلکو لپاره هم دا کفایت وکا.
خو دا کفایت کی خدا خو بلډ محل کفایت وکي یو محل ما به موړ کی خو زما ولدون نه نسلونه چې راځي هغه به هم دغه سه غریبان پرتیوی اقتصادي ستونزو سره به مخ کیږي. دا یو ستونزه، بل دا ستونزه ده چې حتی خپل حکومت هم بیان شي کولای چې خپل حق نه دفاع وکي. اوس مونږ نن چین سره یو بل هواد سره مونږ په دې حقوقي خلاص الله سره مونږ قراردادونه کوو، دا قرارداد کوم اساس باندې شوی؟ دلته یو بل ستونزه ده هم دا چې هیڅ نن نشریږي، یعنی مخکې خو د اقل دومره شفافیت وجود درلود چې یو قرارداد به نشر شو، خلکو اورګانونو مدني فعال کوم مدني ټولنې چې وي هغوی به د اقل هغه خپل انتقاد یا نظرونه پرې ورکول او مونږ به د جزئیاتو نه خبرېدو چې دا قرارداد کې مکلفیتونه څه دي. اوس خو هغه هم نه کیږي، نو په آینده کې چې یو مشکل راځي مثلا مسعینک ته هغه بیا دا خو ډېر دغه صنعت ډېر ظالم صنعت دی. دا تاسو که مطالعه وکړئ، که تاسو تیمور شرقي هیواد د قانون سکتور مطالعه کوي، د سریلانکا او ځینې نور هیوادونو مطالعه کوي، تاسو به ډېر په اسانه دا یعنی دا افغانان خپله دا مطالعه کوي شي او لیدی شي چې هلته دوی څنګه زبیغل شوي، دا هیوادونه څنګه زبیغل شوي د دې طبیعي زیرمو څخه. نو دا د دې لپاره چې عام خلک پوه شي، زه دا کلمه استعمالوم، دا ډېر یو ظالم صنعت دی په دې کې چې هوښیار ونه سي په دې
سه پاینده کې ډېر ستونزې افغان ملت سره مخامخ. واقعا لکه د قزاقستان مثال چې د ورک چې چاپیریالي ستونزې را پیدا کولې شي، ډېرې پیچلې ستونزې خلکو ته او شاوخوا سیمو ته پیدا کوي. خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. زه ل خپل درې واړو قدرمنو ملمنو څخه د زړه له تله مننه کوم چې زموږ بلنه یو منله دی بحث کې ګډون وک او درې واړو خپل معلومات ل خپل خلکو او ول سره دغلته شریک کړل. کورم بعد تربیا خیچاری هر چیر چیه خادو آباد و سی خان بادر خانا تور دل اندر شمل دی رامزا کبین خان بادر خانا تور دل اندر شمل دی رامزا کبین گل بی بی
ازادي راډیو څلور ویش ساعته له تاسو سره ده.